سلامونه ستړي مشهیر تاسې مخه کلاساده رادیو ناوري د خبری خبرونه په خبرونو پیلو د اروپای ټولنې د پراخوالی کمشنر مارتا کاس آزادې اروپا آزادې رادیو پر ساتنې ټینګار کړی دی. هغه خبرداری ورکړی چې چیرته د رادیو نه ساتل شي نو دا نړۍ د مستبدانو لپاره به یوه ښه ډالۍ وي. کاس دغه خبرې پرون سه شنبې د اپریل اوله د اروپایي پارلمان په یوې ناسته کې کړې دي. د اروپا په پارلمان کې دا ناسته د آزادو رسنیو پر ساتنې په ځانګړې توګه د آزادې اروپا آزادې رادیو پر ساتنې او د رادیو ته پر لاسرسي متمرکزه وه. د اروپا په پارلمان کې دا ناسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه فرمان په غبرګون کې جوړه شوې وه چې د مارچ په 14مه یې لاسلیک کړی وه. په یاد فرمان کې د یو سي جي ایم په ګډون د اوو ادارو تر ممکنه قانوني بریده د کوچني کېدو پر مسلې ټینګار شوی وه. یو سي جي ایم د مارچ په 26مه په یو لیک کې د آزادې اروپا آزادې رادیو ته څرګنده کړې وه چې مرستې به یې لغو کړي. آزادې اروپا آزادې رادیو بیا د خپل حق لپاره محکمې ته مخه کړه او په هغې ادا کې دا دعوه وکړه چې یو سي جي ایم اداره د صلاحیت نه لري چې د کانګرس له لورې د تصویب شوي بودیجې مخه ونیسي. که څه هم وروسته یو سي جي ایم له دې پرېکړه په شا شو خو تر اوسه یې آزادې رادیو ته ورکړې بودیجه نه تصویب کړې بودیجه نه ده ورکړې او له همدې کبله د دې رادیو ډېر شمېر کارکوونکي د اپریل له لومړۍ نېټې په رخصتۍ دي. د امریکا د خزانې او عدلي وزارتونو د ایران پر قدس هوایي ځواک د بې پیلوټه الوتکو د پرزو د خرڅون له کبله پر یوې شبکې چې له شپږو بنسټونو جوړه ده او دوو نورو کسانو بندیزونه لګولی دي. دې وزارتونو د بندیزونو اعلان پرون سه شنبې د اپریل په لومړۍ نېټه کړی دی. د ازادي رادیو د فردا څانګې د راپور له مخې د شبکې په ایران کې د حسا او شهید باقری په نوم هوایي شرکتونو ته د تجهیزاتو په برابرولو کې مرسته کوله. دغه شبکه چې شپږ بنسټونه پکې شامل دي په ایران، عربي متحده اماراتو او چین کې فعاله ده. د امریکا د خزانې وزیر سکات بنسټ ویلي د ایران د بېپیلوټ الوتکو توغندیو پراخېدل نه یوازې امریکایي ملکي او پوځي وګړو بلکې د امریکا شریکان او متحدانو ته ګواښ پیښوي. دغه پټکو دا تجهیزات ډېر وخت د بې ثباته کوونکو ډلو په ځانګړي ډول د ترهګرو او نیابتي ځواکونو لاسته ورځي. د امریکا پوځ وایي د څلورم امریکایي سرتیری مړی د لیتوانیا په ختیځ کې موندلی دی. په هغه بیان کې چې پرون سه شنبې د پوځ لخوا خپور شوی راغلی، د دې امریکایي سرتیری مړی د لیتوانیا ختیځ په برده ښار ته څیرمه موندل شوی دی. د دغې امریکایي سرتیری د مړي د پلټنې عملیاتو د نړیوال عملیاتو د نړیوالې همکارۍ او پر مختللي ټکنالوژۍ په مرسته څو ورځې دوام وکړه. د پلټنې عملیات وروسته له هغې پیل شول چې د مارچ په 15مه یو امریکایي پوځي موټر چې څلور امریکایي سرتیري پکې سپاره وه په یو ډنډ کې ډوب شو. د درېو نورو امریکایي سرتیرو مړي او د موټر او موټر د مارچ په 1 لندن د رایستل شي وو. تر اوسه د مړو شوو پوځیانو هویت په ډاګه شوی نه دی او د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په تېرو 10 ورځو کې د اسرایلو د هوایي بریدونو له کبله په غزه کې 340 ماشومان وژل شوي او 600 ټپیان دي. د یونیسف په هغه بیان کې چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ خپور شوی راغلی، په وژل شوو ټپیانو کې هغه ماشومان هم شامل دي چې د مارچ په 28مه د النصر په نوم روغتون کې د برید پر مهال وژل شوي وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ترهګره ډله ګڼي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه سلامونه، هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمند بیاست. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د اووم ټولګي بیولوژي مضمون ته. مخکې له دې چې په درس باندې پیل وکړو، غواړم چې ځینې موضوعات تاسو سره شریک کړم. لومړی دا موضوع چې کوم درسونه چې تاسو وایاست دا ټول اساسي موضوعات دي د اووم ټولګي، چې وروسته په نورو صنفونو کې په تفصیلي ډول سره تاسو ته بیان شوي دي. نو که غواړئ ستاسو نور صنفونه تاسو په ډېر ښه ډول سره زده کړئ، د هغه لپاره تاسو د اووم ټولګي ټول موضوعات باید په ښه ډول پوه سئ او زده یې کړئ. نو کوم درسونه چې تاسو وایست په لزان سره نوٹ کړی په کتابچو کې او وروسته یې د ځان سره په یاد کړی او زده کړی. زموږ لومړنی موضوع د بیولوژي حجره ده. لومړی لوست، لومړی فصل، له اولې صفحې څخه تر اتمې صفحې پورې به زموږ درس دوام وکړي. رازو د حجرې په موضوع باندې پیل کوو. اول رازو تاریخچه وایو چې حجره د چا لخوا د لومړي ځل لپاره کشف شول، چا دا نوم پر حجره باندې کېښوي او خپل حجره چې ده هغه څه اهمیت لري د ژوندي موجوداتو په جوړښت کې. او عموما لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، موږ په دې نړۍ کې، موږ شاوخوا چاپېریال کې دوه ډوله موجودات وینو چې یو یې ژوندي دي او یو یې غیر ژوندي دي. بیولوژي هغه علم دی چې موږ ته د ژوندیو موجوداتو په باره کې معلومات راکوي. نو لومړی موضوع د ژوندیو موجوداتو د حجرې څخه شروع کیږي. حجره چې ده د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک لخوا په 1855 کال کې رابرټ هوک راولاړ سو، د کار کې یو نازک پاڼه یې راواخیستل او تر مایکروسکوپ لاندې یې ولیدل. کله چې تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل، هغه په د کار په نازکې پاڼې کې خالیګاوې ولیدلې چې دغه خالیګاو ته یې د حجرې یا سل نوم ورکړ. یا د دې پاتې د نوې چې کوم حجره چې رابرټ هوک ولیدله، د هغه داخلي محتویات ټوله تخریب شوي وه. وروسته بیا ځینې عالمان راولاړ سوله او د ژوندۍ حجرې یې خپل تر مطالعې لاندې ونیول او ډېرو مختلفو عالمانو مختلف نظریات وړاندې کړل چې یوازې او یوازې نن ورځ درې نظریات دي چې د پام وړ دي او ټوله دغه درې نظریات سره مخ ته ځي. لومړی دا نظریه وایي ټول ژوندي موجودات چې دي هغه به یا له یوې حجرې څخه جوړ سوي لکه بکتریا، مایکروب، وایرس دا، او ځینې ژوندي موجودات به هغه به د ډېرو حجرو څخه چې سوي جوړ سوي. دویمه نظریه دا وه چې ژوندي موجودات چې دي اساسي جوړښتیز او وظیفوي واحد چې شدی حجره ده. یعنی همې ژوندي موجودات چې کړي دي د جوړښت یا ساختمان یې جوړ کړي دي، همې وظیفه ټوله په حجرې پورې اړه لري او تر ټولو اساسي واحد دي د ژوندیو موجوداتو. پسې رازو اخرنی نظریه دا وه چې دغه کومې نوې حجرې چې رامنځته کیږي هغه له پخوانیو حجرو څخه چې شي کیږي جوړیږي. یعنی د پخوانیو حجرو څخه نوې حجرې رامنځته کیږي. دا هغه درې نظریات وه چې تر نن ورځې پورې ټوله عالم یا ټوله شاوخوا خلک یې ورڅخه استفاده کوي. پسې رازو لکه څرنګه چې مخکې موږ وویل، ول حجره تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل سوه. خپله مایکروسکوپ څه شی دی؟ مایکروسکوپ هغه آله ده چې ډېر هغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات چې موږ یې په سترګو نسو لیدلی یا په سترګو لیدل یې امکان نه لري، ناممکن اوسي، هغه موږ ته خپل تر اندازې څو ځلې لوی ښکاره کوي تر څو موږ په دې وتوانیږو چې هغه ووینو. او ټول عالمان چې دي د دغه مایکروسکوپ په واسطه دغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات یې کشف کړي. خپل مایکروسکوپ څه معنا لري؟ مایکروسکوپ چې دی یو یوناني کلمه ده چې د دوو کلمو د تورو د یو ځای کېدو څخه رامنځته سوی دی، چې مایکرو یې په معنا د کوچني او سکوپین په معنا د لیدلو سره دی. نو موږ وایو چې مایکروسکوپ کوچني ژوندي موجودات موږ ته د لیدلو وړ ګرځي. او موږ په مکاتبو کې تاسې ټولو به لیدلي اوسئ کوم مایکروسکوپونه چې موږ استفاده ورڅخه کوو د نوري مایکروسکوپ په نامه یادیږي، چې په دې کې دوه عدسیې کار شوي دي تر څو موږ وکولای سو دغه کوچني ژوندي موجودات پرې وګورو. ورپسې رازو د حجرې ځانګړتیاو ته. موږ وایو حجره چې ده لکه څرنګه چې مخکې مو وویل چې ځینې ژوندي موجودات د یوې حجرې څخه جوړ شوي دي، هغه ژوندي موجودات چې له یوې حجرې څخه جوړ شوي دي د یونیسلولر یا یو حجروي ژوندي موجودات په نامه سره یادیږي، هغه لکه بکتریا، وایرس، دا غرکم میکروبونه دی دا ټول چې دی چې سیوی دی دی وی حجره ډیر نور مثالونه هم لري او موږ وایو هغه ژوندی موجودات چې له ډیرو حجرو یعنی د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ شوي اوسي هغه د چې په نامه سه یادیږي د ملټي سلولر یا څو حجروي ژوندي موجودات هغه لکه ښه مثالونه حیوانات دي نباتات دي او داسې نور او موږ وایو چې حجره چې د ټول حیاتي فعالیتونه لکه مثال د ژوندي موجوداتو تغذیه ده د دوی تنفس دی د دوی اطراح ده تکثر دی ډیرښت دی دا ټول چې دی چې دی د حجرې په واسطه سرته رسیږي اوس راځو مهمی موضوع ته د حجرې جوړښت د حجرې په جوړښت کې موږ ډیر برخې لرو یعنی د حجرې داخل کې د دې شاوخوا غشا په دې کې موږ ډیر محتویات ډیر ارګانلونه ډیرې برخې لرو خو د دې څخه یوازې یو څو اساسي د برخې وایي د هغو څخه لومړی راځو و حجروي غشات حجروي غشا چې ده یا سیل ممبرین دا چې دی د پلازمایي غشا په نامه سره هم یادیږي چې موږ وایو حجروي غشا سوري ته ورته برخې لري پورز لري چې د دغو په واسطه د موادو تبادله صورت نیسي یعنې د حجرې داخل ته او د حجرې څخه و خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي خپل حجروي غشا چې ده نیمه قابل نفوذ پرده ده او په دې کې ترکیب کې کم کم شان شامل دي پروتینونه شامل دي شاه هم شامل دي او قندونه شامل دي او دغه طبقه چې د څو پوړه ده دوه پوړه ده ورپسې راځو حجروي دیوال ته حجروي دیوال چې دی دا جوړښت موږ وایو په حیواناتو کې وجود نه لري یوازې او یوازې په نباتاتو کې وجود لري چې د نباتاتو حجرې شاوخوا یې څه کړې ده پوښلې ده او دا چې دی یو ډېر کلک جوړښت لري چې خپل په جوړښت کې سلولوز لري چې د دغه سلولوز دې ته چور کړی دی ډېر کلک جوړښت یې ور کړی دی چې ډېر میکروبونه او ضرری زیانمن توکي چې دغه حجرې ته زیان رسوي نسي کولی د دغه حجروي دیوال څخه تیر شي نو موږ ویلی سو چې حجروي دیوال د نباتاتو محافظوي غشا ده ورپسې راځو بلې موضوع ته چې ډېره مهمه موضوع ده او تر غشا وروسته راځي هغه څه دی سایتوپلازم دی سایتوپلازم چې دی موږ وایو شفافه نیمه مایع ماده ده او موږ وایو سایتوپلازم کې چې دی دغه ټوله برخې د حجرې داخلي برخې چې دی په سایتوپلازم کې قرار لري او د دې په ترکیب کې موږ وایو چې څه شامل دي خپل سایتوپلازم کې چې څه شامل دي چې څه جوړ شوی دي هغه د اوبو منرالونو او دغه رقم په اوبو کې حل شوی پروتینونه منحل پروتینونه او په سایتوپلازم کې ځینې جوړښتونه وجود لري چې دغه جوړښتونه د چی په نامه سره یادیږي د اورګانلز په نامه سره یادیږي او په سایتوپلازم کې نور جوړښتونه دي چې خپل دغه رښتې چې دي دغه د حجرې ساختمان یو ډېر مضبوط ساختمان ورکړی دي او موږ خپل سایتوپلازم هم یادوو چې هغه چې دی د حجرې سکلیټي برخه چې کړی ده جوړه کړی ده ورپسې راځو د سایتوپلازم ارګانلو ته یعنی هغه برخې چې هغه جوړښتونه چې په سایتوپلازم کې قرار درلودي لومړی راځو واکیول ته ډیر ساده واکیول موږ وایو چې ډیر هغه زیانمن فاضله مواد چې دی هغه په ځان کې ذخیره کوي د مایع په ډول سره او موږ وایو د دې جوړښت چې دی په نباتاتو کې لوی مګر یو یعنی د نباتي حجرو ډیره برخه نیولې مګر یو دانه پکې موقعیت لري او کله چې بیا حیواني حجرو تراسو په حیواني حجرو کې بیا ډیر وجود لري خو ډیر لږ لږ ځایون او جسامتی چی لږ دا کیول وروسته راځو زموږ بل جوړښت چې د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره یادیږي موږ وایو دا چې دی خپل جوړښت چې دی چپ ته ورته دی او موږ وایو د دې اساسي دنده چی شي ده د حجرې و برخو ته و ټولو برخو ته د موادو لیږدول دي او همدارنګه د حجرې څخه افاضله توکي چې اضافي توکي چې هغه څه کوي خارجي دا د دې څه اساسي دنده سول نور په تفصیلی ډول په نورو سیمفونو کې به تاسې ووایاست. ورپسې راځو سینټریلونه وای. سینټریلونه چې دي د مایکرو ټیوبز له جوړو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. دا جوړښتونه چې دي هغه وخت چې حجره چې کې ویش اجرا کوي، یعنی یوه حجره راولاړیږي په دوو حجرو باندې تبدیلیږي، په هغه ویش په وخت کې دوی راښکاره کیږي. او کله چې راښکاره سوله په دغه وخت کې ډیر اساسي او مهم فعالیتونه سرته رسي. بل جوړښت دی د پلاسټیډونو په نامه سره یادیږي. پلاسټیډونه چې دي هغه په نباتاتو کې د خوړو جوړولو مهم برخه ده، مهم مرکز دی، ځای دی. او موږ وای پلاسټیډونه چې دي هغه موږ یوازې یوازې په نباتاتو کې وینو، او سینټریلونه چې دي هغه یوازې په حیواني حجراتو کې وینو. ورپسې راځو هستې ته چې تر ټولو ډېر مهم او دغه د ټولو حجرې جوړښت هم پر دغه برخې ولاړ دی، هغه چې ده هسته ده. موږ وایي هسته چې ده د حجرې تر ټولو غټ ارګانل دی، بارز ارګانل، یعنی ښکاره دی. کله چې تاسې حجره وینئ دغه هسته یې پکښې کې ډېره چی ښکاره یي. او خپله د دې شاوخوا هم چې ده غشا پوښل سوې ده، غشا سته چې دا غشا یې د سوري یا پورز لري چې د دې په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو هسته چې ده تر ټولو اساسي برخه ده، په دې کې د حجرې ویش هم چې کېږي شروع کېږي، او د حجرې ټوله فعالیتونه د هستې په واسطه کنټرولېږي. او موږ وایو حجره چې ده د هستې د رویه هم په څو ډوله ویشل سوې ده، په دوه ډول. یو هغه حجرات دي چې هسته یې چې ده ښکاره ده، حقیقي ده، چې د یو کاریوت په نامه یادیږي. یو هغه دي چې هسته یې چې ده ښکاره نه، یعنی داخلي محتویات د حجرې ټوله په ګډوډ ډول سره پراته وي، هغه بیا د چې پرو کاریوت په نامه سره یادیږي. رازو موږ وایي حجره چې دي مختلف ډولونه لري، یعنی د شکل له رویه ځینې میلیې ته ورته، زیرې بیضوي، ځینې دایروي. او د هستې د روی موږ وایي چې خپله حجره چې ده په دوه ډوله ده، یو حیواني او بل چې شي نباتي، چې دوی دواړه خپل ترمنځ ډېر توپیرونه لري. موږ وویله چې حیواني حجراتو کې واکیلونه ډېر مګر کوچني، مګر په نباتي حجراتو کې یو او لوی دي. نباتي حجراتو کې کلوروفیل وجود لري، مګر په حیواني حجراتو کې وجود نه لري. نباتي حجرات چې دي خپل خواړه انرژي د خپل خواړه چې دي هغه د نور د رڼا څخه لاسته راوړي، مګر حیواني حجرات یې د عضوي موادو څخه لاسته راوړي. دغه رقم نباتي حجرات دیوال لري، مګر حیواني یې نه لري. انشاءالله چې د ټولو په موضوع باندې په ښه ډول سره سر خلاص شوي. اوس راسو اخرنی برخې ته چې سوالونه دي. موږ درې سوالونه لرو او ستاسو څخه هیله کوم چې دغه سوالونه نوټ کړئ. اول سوال، حجره تعریف کړئ. دویم سوال، حجره د چا لخوا کشف شول؟ دریم سوال، د نباتي او حیواني حجرې ترمنځ درې توپیرونه وایست. ستاسو ټولو د توجه څخه ډیره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، ښه راغلاست د اتم ټولګي لومړي لوست. په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ. زموږ د اووم سیم درسونه نور پای ته ورسېدل او اتم ټولګي د بیولوژي لومړنۍ موضوع به نن موږ او تاسې شروع کړو. زه هیله لرم چې تاسې به د صنف تر پایه پورې ټوله موضوعات په ښه ډول سره نوټ کوي او زده کوي به. ټوله خپل کتابچې د ځان سره ولرئ، او کوم څه چې په لوست کې ویل کېږي هغه د ځان سره نوټ کړئ او زده کړئ. رازوس موږ نن لومړنی موضوع ډیره دلچسپه موضوع ده چې د ژوندۍ موجوداتو طبقه بندي به پکښې کې زده کړو. لکه څرنګه چې پوهیږئ، زموږ د ژوندانه په ټولو برخو کې موږ د شیانو طبقه بندي، یعنی کله چې موږ په الماری کې خپل شیان تنظیموو، هر شی دپاره موږ جلا طبقه جوړوو. هر شی په یو منظمه خانه کې موږ سره ترتیبو. دغه رقم د ژوندۍ موجوداتو د پاره تر څو موږ د دوی په پیدا کولو کې، د دوی په پیژندلو کې، د دوی خصوصیاتو په پیژندلو کې غلط نسو، نو د هغه د پاره ژوندۍ موجودات هم طبقه بندي سوي دي. رازو په دې فصل کې به موږ د ژوندیو موجودات طبقه بندي وپیژنو چې دوی په څه ډول طبقه بندي سوي دي، ولې ډېرې طبقې یا هم ډېر برخې په کښې کې رامنځته سوي دي، او هغه برخې چې په ژوندیو موجوداتو کې دي هغه په څو عالمونو باندې ویشل سوي دي، یعنې څو عالمونه موږ په ژوندیو موجوداتو کې لرو. زموږ د درس موضوع به د اولې صفحې څخه تر اتمې صفحې پورې دوام وکړي. رازو د طبقه بندي تاریخچې ته مخکې له دې چې طبقه بندي ته لاړ سو، موږ باید پوه سو چې کوم عالمان وه چې په دې برخه کې ګډون کړی وو. څه د پاسه 2000 کاله مخکې لومړنی عالم چې طبقه بندي یې وکړل هغه ارسطو. نوموړي ژوندي موجودات یوازې او یوازې په دوو طبقو، حیواناتو او نباتاتو باندې وویشل، او ویې ویل چې حیوانات او نباتات هم بیا په درو برخو ویشل سوي دي. یو هغه حیوانات چې په وشه کې ژوند کوي، هغه حیوانات چې په هوا کې ژوند کوي، او هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي، دغه ډول نباتات هم. نو وروسته دغه کوم نظریه چې وه تر ډېرو کلونو پورې دوام وکړل، مګر وروسته ولیدل سول چې بې له حیوانات او نباتاتو ځینې نور ژوندي موجودات هم وجود لري. نو بیا وروسته ډېر عالمانو پر دې باندې نور نظریات وړاندې کړل، کشفیات یې وکړل، چې بالاخره لومړنی عالم کارلوس لینس یا هم کارل لینه په نامه سره یو سویډنی بیولوژي پوه و چې هغه د ژوندیو موجوداتو طبقه بندي د هغوی د خواصو او نوي پر اساس باندې جلا کړل، یعنې حیوانات او نباتات یې هم په مختلفو برخو باندې وویشل. لینا په خپل سیستم کې د ارسطو ځینې نظریاتو یا په ځینو خبرو موضوعاتو کې تغییرات راوستل. لومړی دا چې هغه موږ وویل چې نوموړي حیوانات او نباتات په مختلفو ګروپونو باندې، په ډېرو ګروپونو باندې وویشل، او بل دا چې لینا راولاړ سو دغه طبقه بندي سیستم یې چې و د هغه د ژوندیو موجوداتو د نوي او صفتونو پر اساس مختلف ګروپونه جوړ کړل. رازو دینه چې وه هغه خپل سیستم چې جوړ کړی و ټولو حیوانات ژوندي موجوداتو ته نومان کښېښول، چې دغه نومان چې وه د دوهګونې نوم ایښودنې په سیستم په نامه سره مشهوره دي. هغه ټولو ژوندي موجوداتو ته یو نوم ورکړ چې د دوو برخو څخه تشکیل سوی و، له دوو یوناني کلمو څخه ترکیب سوی و، چې لومړۍ برخه چې وه هغه کې د ژوندي موجوداتو جنس معلومېدی، چې دغه برخه د جنس په نامه سره یادېدله او په غټ توري سره شروع کېدل، او دوهمه برخه چې وه هغه د ژوندیو موجوداتو د نوي پر اساس و، یعنې په هغه کې موږ ته د ژوندیو موجوداتو نوه راښول، چې هغه بیا په کوچني تورو سره پیل کېدل. د مثال په ډول هغه ډېر ټول ژوندي موجودات چې وه په دغه ډول سره یې وویشله، چې ډېری عالمان چې وه دا خبره تایید کړل چې کوم د چې دغه طبقه بندي یا ژوندي موجودات طبقه بندي کړي دي، او هر یو ته یې د دوهګونې نوم ایښودنې پر اساس نومان ورکړي وه. دا یو ډېر ښه نظریه وه، ځکه دوی به په هغه کې دغه کوم نومان چې وه په ټوله نړۍ کې ورڅخه استفاده کېدل، او د ژوندیو موجوداتو په منځ کې به نه غلطېدل، د دوی ترمنځ به فرق کولای سوی د هغوی د خصوصیاتو پر اساس باندې. وروسته د طبقه بندي پوړونه چې وه هغه پوړونه چې وه وټاکل سوله، چې د دغو پوړونو پر اساس باندې ټول ژوندي موجودات پیژندل کېږي. دغه پوړونه چې وه د نوي څخه ده یا هم د سپیشیز څخه شروع کېږي. موږ وایو کله چې یو نوه لرونکي ژوندي موجودات سره یو ځای سي، دغه څو نوي چې کله سره یو ځای سي جنس جوړي، چې د دوی خواص د دغو ژوندیو موجوداتو خواص یو بل ته ډېر سره ورته وي. ورپسې کله چې څو جنس سره یو ځای سي فامیلي جوړي، او کله چې څو فامیلیانې سره یو ځای سي آرډر جوړي، کله چې څو آرډرونه سره یو ځای سي کلاس، بالاخره کله چې څو کلاسونه سره یو ځای سي فایلم، او په اخر کې چې کله څو فایلمونه سره یو ځای سي کینګډم یا هم عالم جوړوي. د مثال په ډول کچیرې موږ د سوی طبقه بندي په نظر کې ونیسو، د هغه نوه چې ده د هومو سپاینس په نامه سره یادیږي، وروسته جنس چې دی د هومو په نامه سره یادیږي، او فامیلی یې د هاینډای په نامه سره یادیږي، آرډر یې چې دی د پرایمیټس په نامه سره یادیږي، کلاس یې د ممالیا، فایلم یې د کورډتا او عالم یې هم د انیمالیا په نامه سره یادیږي. دغه رقم د ټولو ژوندي موجوداتو دپاره عالمونه دوی ټوله په چې سره سوي دي په دغه اوو پوړو باندې ویشل سوي دي. ورپسې راځو موږ شپږ عالمونه وایي، لکه څرنګه چې ارستو مخکې یوازې او یوازې ژوندي موجودات په دوو برخو ویشلي، په دوو برخو طبقه بندي کړې وه چې هغه حیوانات او نباتات وه. مګر وروسته چې ډېرو عالمانو ولیدل ډېر نور ژوندي موجودات وه چې ځینو به یې د حیواناتو خصوصیات او هم به یې د نباتاتو خصوصیات خپل په ځان کې درلودل، نو هغو ژوندي موجودات ته به دوی نه حیوان ویلی سوی او نه به هم نبات ویلی سوی. ځکه نو بیا شپږ عالمونه رامنځته شوه چې په دغو شپږو عالمونو کې حیوانات طبقه بندي سوي دي او دوی هر یو بیا خپل ځان ته مختلفې برخې لري، کلاسونه لري مختلف. چې لومړی یو ډول یې چې دی خپله یوګیلینا ده. یوګیلینا هغه ژوندی موجود و، کله چې عالمانو ولیدی دغه ژوندی موجود شین رنګ درلودی او د زیایي ترکیب په واسطه یې خپل خواړه خپل آماده کول. دوی وویل چې دغه یوګیلینا به د نباتاتو په ډله کې شامل کړو، مګر وروسته دوی ولیدله چې یوګیلینا د متروکا یا فلاجل په واسطه حرکت کوي، چې دا خپله موږ ویلي په نباتاتو کې نباتات د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولی، چې دا خپله د حیواناتو د خصوصیاتو څخه و مګر په یوګیلینا کې هم وجود درلودی. وروسته عالمانو دغه مشکل په دې سره حل کړي چې دوی نور عالمونه رامنځته کړل. د هغو عالمونو څخه راځو څو دانې وایوس. لومړی راځو بکتریا. بکتریا چې د خپله واړه جسمونه دي، ډېر کوچني جسمونه دي چې ځینې یوه په یو دانه او ځینې هم په ډله ییز ډول سره ژوند کوي. بکتریا چې دي موږ وایي مشخصه هسته نه لري، نو ځکه د پروکاریوت په ډله کې راځي. پروکاریوت موږ ویلي وه چې پرو خپله د ساده او کاریون د هستې په نامه دي، یعنی هغه ژوندي موجودات هغه حجرو څخه عبارت دی چې هسته یې مشخصه ونه اوسي. بکتریا چې ده هغه په دوه ډلو باندې ویشل سوی ده، چې یو یې د ارک بکتریا او بلې هم د یو بکتریا ده. د ارک بکتریا چې ده هغه موږ تاسو وایو چې دا په هغو ځایونو کې ژوند کوي چې ډېر ژوندي موجودات ژوند نسي کولی، لکه څرنګه چې بکتریا پروکاریوت و، ارک بکتریا هم د پروکاریوت په ډله کې راځي. دوی په هغه ساحو کې ژوند کوي لکه تودې اوبه، تروې اوبه او داسې نورو ساحو کې چې ډېر ژوندي موجودات هلته خپل ژوند ادامه نسي ورکول. ورپسې د یو بکتریا، دا هم د هسته چې ده مشخصه نه ده او دوی چې دي په اوبو، خاوره او ځینې چې دي د انسانانو په بدن په داخل کې هم ژوند کوي، چې د اوغو څخه یو ډول د اشریشیا کولی په نامه سره دی، چې دغه اشریشیا کولی ځینې چې دي د انسانانو د پاره ډېر اهمیت لري، ډېر ضروري دی. دوی چې دي په کولمو کې ژوند کوي او د هضمي سیستم کې کومک کوي، یعنی د خوړو په هضمولو کې، ټوټه کولو کې مرسته کوي او د ویټامین کې په جوړولو کې هم برخه اخلي. او دغه کم د یو او ارک بکتریا چې و لومړی په یو عالم کې شمیرل کېدل، خو وروسته د دوی خصوصیات چې و یو تر بل توپیر درلودی، نو ځکه په دوو عالمونو باندې وویشل شوه. ورپسې راځو د پروتستا عالم. د پروتستا عالم چې دی دی د فنجی خلاف دی چې دی هسته چې ده مشخصه ده، یعنی د یو کاریوت په ډله کې راځي چې یو موږ ویلو د حقی او کاریون د هستې په معنا سره وو، نو پروتستا چې ده د یو کاریون په جمله کې راځي او د دوی هسته مشخصه ده. او پروتستا موږ وایي چې ځینې یو حجروي او ځینې هم په کالونی یا په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، چې د هغو څخه کوم پروتستا چې نباتاتو ته ډېره ورته دي هغه د الجی، او کوم چې حیواناتو ته ډېر ورته دي هغه د پروتوزوا په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو د فنجي عالم ته. فنجی چې دی خپل په ځان کې کلوروفیل نه لري، مګر هسته یې مشخصه ده، یعنی د یوکاریوت په ډله کې راځي. او دوی چې دی خپل خواړه د چاپیریال هغه کم تجزیه سوي مواد څخه چی کوي ځان ته جذبوي. او موږ وایو چې ښه مثالونه چې دی خپله مرخیری دی، پوپنک دی او خمیر مایع ټوله د فنجی په مثالو کې موږ یادولی سو. ورپسې راځو د دوه نور عالمونه چې د نباتاتو او حیواناتو عالم دی، هغه واضح کوو. لومړی راځو د نباتاتو عالم وایو. لکه څنګه چې هم په تیر صنف کې موږ د نباتي حجرو موضوعات ویلي وه، چې هغه هم د نباتاتو د عالم سره موږ کولی سو ډېر موضوعات یې یادوري کړو. د مثال په ډول موږ ویلي وه چې نباتات حجروي دیوال لري، بل موږ وایو چې نباتات عموما شین رنګ لري چې د کلوروفیل د مادې د شتون له امله دی. نباتات چې دي ځینې ټوله نباتات چې دي هغه موږ وایو څو حجروي دي، یعنی ملټي سلولر دي. د څو حجرو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. نباتات خپل خواړه د زیایي ترکیب په واسطه خپل د ځان لپاره آماده کوي. بل وایي چې نباتات چې دي هغه له یو ځای څخه و بل ځای ته حرکت نسي کولی، او بل دا چې نباتات د تخریش په مقابل کې فوري عکس العمل نشکره کوي. وروسته راځو حیوانات ته. نباتات او حیوانات ډیر نور موضوعات هم په ځان کې لري چې دلې یوازې موږ خلاص یو څه لنډ موضوعات یې تر بحث لاندې نیسو. حیوانات چې دي لکه څرنګه چې نباتات حجروي دیوال درلودی، مګر حیوانات حجروي دیوال نه لري. دوهم دا چې حیوانات کولی سي له یو ځای څخه و بل ځای ته حرکت وکړي، او دوی چې دي د تخریش په مقابل کې فوري عکس العمل ښکاره کوي، او هغه هم د څه شي له امله؟ هغه د دې له امله چې دغه حیوانات چې دي خپل د ځان سره مشخص حسي غړي لري. زموږ موضوع پر همدې ځای پای ته رسیږي. زه هیله مندیم چې تاسو به د موضوع څخه استفاده کړئ او ټول موضوعات مو نوټ کړي او وروسته د ځان سره زده کړي. راځو زموږ د درس اخیرنی برخه ته چې د پښتنو برخه ده. په دې برخه کې موږ درې سوال لرو. دغه درې سوالونه تاسو خپل په کتابچو کې نوټ کړئ او جوابونه ورسره پیدا کړئ. لومړی سوال: د طبقه بندي پوړونه ووایاست. دویم سوال: بکتریا په څو ډوله ده واضح کړئ. دریم سوال: د پروتستا عالم واضح کړئ. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست، ښه راغلاست د نهم ټولګي بیولوژي مضمون ته. نن ورځ راځو زموږ د نهم صنف بیولوژي مضمون په یو ډېر ښایسته موضوع باندې شروع کړو. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، په نهم ټولګي کې موږ په اتم ټولګي کې ویلي وو چې نهم ټولګي کې به موږ سیستمونه وپیژنو. زموږ او ستاسو ټولو بدنونه چې دي هغه د نهو سیستمونو څخه جوړ شوي دي. که چیرې موږ په کتاب کې په نظر کې ونیسو، هغه اووه سیستمونه راغلي دي، مګر عمومي ډول چې دغه اووه سیستمونه راغلي دي، دا ځینې چې دي هغه دوه سیستمونه دي چې په یو فصل کې تاسو ته بیانوي. زموږ لومړنی فصل چې دی د هضمې سیستم او د هغه دندې دي. په دې څپرکي کې به موږ او تاسې وپوهیږو لکه څنګه چې موږ ټوله پوهیږو چې ماشیناله دغه رقم موټران دوی چې دي د خپل فعالیت د سرته رسولو لپاره تیلو ته ضرورت لري، یا هم نور مواد ته ضرورت لري. دغه رقم انسانان هم د خپل روزانه فعالیتونو د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د غذایي موادو څخه لاسته راوړي. دغه غذایی مواد چې کله زموږ د بدن په واسطه جذبیږي، په دغه وخت کې ځینې پړاوونه ځینې مرحلې طی کوي، چې هغه پړاوونه او مرحلې ورسره غړي موږ تاسې په دې فصل کې پیژنو. زموږ او ستاسې درس به د اولې صفحې څخه تر پنځمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو په لومړۍ موضوع باندې پیل کوو. زموږ لومړنۍ موضوع ده د هضمې سیستم جوړښت. زموږ انسانانو ټولو بدنونه چې دي کله چې دوی خواړه وخوري، هغه چې دی په کوچنیو ذراتو باندې بدلیږي، په کوچنیو ذراتو باندې ټوټه کیږي، وروسته بیا د استفادې وړ ګرځي، یا هم بدن هغه جذبوي. چې دغه سیستم د څه په نامه سره یادیږي؟ د هضمي سیستم په نامه سره یادیږي. په دغه سیستم کې موږ دوه برخې لرو چې دواړې برخې راځو پیژنو. لومړۍ برخه کې چې د هضمي ټیوب وجود لري، چې د هضمي ټیوب د خولې د تش څخه شروع کیږي او په لوی کولمو باندې پای ته رسیږي، چې د دې په داخل کې د خولې تشه، کومه، مری، معده، کوچنۍ کولمې او غټي کولمې شامل دي. ورپسې دویمه برخه کې چې د هضمي غدې شامل دي، چې په هغه کې موږ د لاړې غدې، د معدې غدې، اینا او د پانکراس مرستندوی غدې یادولی سو.
دا هضمي سیستم چې دی په دریو مرحلو کې کم خواړه چې اخلي هغه هضمي، هغه چې دی لومړی په خوله کې هضمي ټوټه کوي، وروسته په معده کې او په آخر کې په کوچنیو کولمو کې. راځو دغه غړي او د دوی دندې ټوله په نوبت سره پیژن. لومړی راځو خوله، د خولې تشې ته. د خولې په تشې کې چې دی غاښونه او ژبه شامل دي چې هغوی د هضم په عملیه کې برخه اخلي. د انسانانو غاښونه چې دي عموما په دوه ډوله دي، یو چې دي د شیدو غاښونه دي او یو هم همیشني غاښونه دي. کله چې یو ماشوم پیدا کیږي د هغه غاښونه چې دي د شپږ میاشتنۍ څخه شروع کیږي بیا تر درې کلنۍ پورې د دوی غاښونه راځي چې هغه شل دانې او د شیدو غاښونه په نامه سره یادیږي. وروسته د اووه کلنۍ څخه تر دیارلس کلنۍ پورې دغه غاښونه په تدریجي ډول سره لویږي. کله چې دا غاښونه ولوېدل پر ځای کم غاښونه راځي، همیشني غاښونه راځي. همیشني غاښونه چې دي هغه بیا دغه کم غاښونه چې دي د دیارلس کلنۍ څخه تر شل کلنۍ پورې پوره کیږي او د شل کلنۍ څخه تر دوه دېرش کلنۍ پورې دغه غاښونه چې د شل کلنۍ څخه پورته عمرونو کې بیا تر اندازه دوه دېرشي، چې شپاړس دانې په پورتنۍ ژامه کې او شپاړس دانې په لاندنۍ ژامه کې. زه د غاښ جوړښت پیژنو چې غاښ څه ډول یو جوړښت لري او خواړه په څه ډول سره ماتي ټوټه کوي. راځو موږ وایو غاښ چې دی عموما زموږ پورتنۍ ژامه او لاندنۍ ژامه کې چې کوم غاښونه موجود دي هغه ټوله غاښونه یو ډول جوړښت لري، چې دغه غاښونه چې دي درې برخې لري، چې د تاج برخه ده، د غاړې برخه ده او د ریښې برخه ده. زموږ ستاسو غاښونه چې دي هغه د مینا په نامه د یو کلکې مادې په واسطه پوښ شوي دي چې کلک جوړښت یې غاښ تور کړی دي. د مینا وروسته چې ده تر مینا یو څه نرمه برخه وجود لري چې هغه د آج په نامه سره یادیږي، او دغه آج برخه چې ده تر هغه لاندې بیا عصبي رشتې او د وینې رګونه وجود لري، او د دغه عصبي رشتې چې دي د دغه اخیرنۍ برخه چې ده بیا چې ده د ریښې برخه ده. عموما د مینا پورتنۍ ساحه چې ده هغه د چ په نامه سره یادیږي، د تاج په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو د غاښو ډولونه پیژنو. غاښونه چې دي کوم غاښونه چې په پورتنۍ ژامه او په لاندنۍ ژامه کې وجود لري، هغه مثال په کوچنیانو کې چې دي د مثال د اووه کلنۍ څخه کښته شل دانې او بیا بعد له شل کلنۍ دوه دېرش دانې مکمل غاښونه وي چې دوی په څلورو ډولو باندې ویشل شوي دي، چې هغه لومړی څلور غاښونه چې دي هغه د سنایا په نامه سره یادیږي. د سنایا وروسته دوه جوړې نور غاښونه چې دي هغه د انیاب په نامه سره یادیږي، او د انیاب وروسته دوه په پورتنۍ او لاندنۍ ژامه کې دوه جوړې نور د کوچنی اعصاب په نامه سره یادیږي، او د کوچنی اعصاب وروسته درې جوړې نور غاښونه چې دي هغه د لوی اعصاب په نامه سره یادیږي. دا د انیاب غاښونه چې دي هغه نسبتا د نورو ته تیره څوک لري چې د خوړو په پرې کولو کې چې کوي مرسته کوي، مطلب اصلي د خوړو پرې کول چې دی هغه د چا په غاړه دي، د انیا په غاړه دي. دا چې دی کل په همیشني غاښونو کې، په ماشومانو په شیدو غاښونو کې چې دی هغه بیا د اسیاب او انیا د لوی اسیاب او کوچنی اسیاب چې دی هغه یو یو جوړه چې دی غاښونه لري د لوی اسیاب او کوچنی اسیاب د دي. ورپسې راځو ژبه پیژنو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو چې ژبه چې ده د خبرو کولو وسیله ده. ژبه چې ده هغه یو غوښنه ټوټه ده چې د خولې په تشه کې قرار لري، او د دې په واسطه څو دندې سرته رسیږي. یو خو دا چې ده ذایقې موږ معلومولی سو چې هغه ذایقې څلور دانې دي، خوږوالی دي، تریخوالی دي، او تریوالی دي او مالګینوالی دي. عموما مالګینوالی چې دی هغه د خولې ژبې په څوکه باندې معلومیږي. دغه رقم دوی ټوله چې دی د ژبې مختلفې برخې مختلفې ذایقې مشتره معلومي، او بل دنده یې دا ده چې دوی چې دی خواړه چې کوي لندیي چې تر څو د ماتېدو وړ وګرځي او د هضم وړ وګرځيږي. خواړه لاندې او باندې کوي چې په دې سره خواړه چې کیږي لندیږي، نرمیږي او د هضم دغه کیږي، چې مثال هضم سي. ورپسې راځو د لاړو لابیا غدوایو. موږ وویل چې په خوله کې چې دی کله چې خواړه خوله ته ولاړ سي د په ژبه کې داسې اندژم د ژبې شاوخوا داسې غدې وجود لري چې هغه چې کله خواړه داخل سي یا حتی په سترګو باندې هم ولیدل سي دغه غدات چې کېږي فعاله کېږي، چې دغه غدات یو ډول انزایمونه تولیدوي چې د دغه انزایمونو په واسطه دا لاړې غدې لاړې چې کېږي راځي او په دې سره خواړه لمدیږي او نرم کېږي. موږ وایو چې خپله دغه د لاړو غدې چې دي درې غدې موجودې دي، چې یوې چې ده د غوږو لاندې غده ده، بل یې د ژامې لاندې ده، او بل یې د ژبې لاندې غدې دي. چې دوی چې دي یوازې د مثال د لاړو د ترشو کول دنده په غاړه نه لري، د هغه تر څنګ د خوړو په هکله فکر کول هم د چې کوي دوی سرته رسوي. ورپسې راځو کوما یا حلقوما. یو موږ او تاسو وایي کله چې کوم خواړه په خوله کې وژول سي، میده سي، ټوټه سي، هغه بیا چې کېږي د خولې څخه و کومې ته ځي. کوم چې د هغه خپله ژب خوله او څه شي سره یو ځای کوي، مری مری او خولې ترمنځ ساحه د چې په نامه سره یادېږي، د کومې په نامه سره یادېږي، او کومه چې د ډېرې نورې دندې هم سرته رسي. ګوري زموږ او ستاسې کومې ته چې دی هغه د سترګو لاره، د پزې لاره، همدارنګه د غوږو لاره هم چې د خلاصه ده، نو په دغه ساحه کې چې دی حنجره هم وجود لري. په کومې کومه د چې کېږي د دې لامل کېږي، دلته یو کوچنۍ ژبه ده چې د ویلا په نامه سره یادېږي یا د ژبکۍ په نامه سره یادېږي. کله چې خواړه ځي کومې حلقوم یا حلقوم ته، په دغه وخت کې دغه ژبکۍ چې ده د تنفسي لاره چې کې بندې، چې دغه تنفسي لاره چې کله بند کی هغه د دې لامل کیږي چې خواړه و اپیګلایټس یا هم حنجرې ته ولاړ نسی او پر ځای چیرې ولاړ سي، مری ته ولاړ سي. نو دا یو ډېره مهمه دنده دی چې کې سرته رسي. ورپسې راځو زموږ اخیرنی موضوع او مهمه موضوع ورپسې ده چې د کومې بعد راځي. هغه چې ده مری ده، مری چې ده موږ وایو عضلي ټیوب دی چې په ټولو بالغو انسانانو کې چې تقریبا 25 سانتي متره پورې چې لري اوږدوالی لري. موږ وایو مری چې ده هغه څه ډول حرکتونه اجرا کوي، غیر ارادي حرکتونه اجرا کوي. غیر ارادي حرکتونه چې ته ویل کیږي، ګوري زموږ د بدن سیستمونه چې دي په دې کې ځینې چې دي ارادي دي او ځینې غیر ارادي دي. غیر ارادي او ارادي څه ته ویل کیږي؟ غیر ارادي دې ته ویل کیږي چې زموږ او ساس په کنټرول کې ونه اوسي، یعنی هغوی خپل فعالیت خپل سر ته رسي، زموږ په مثال په کنټرول باندې هغوی مخته نه ځي. او ارادي به هغه دی چې زموږ په کنټرول باندې هغه مخته ځي. مثال د خبرې لاسونه، پښې چې دي، هغه چې دي ارادي دي، عضلات چې دي د لاسو او پښو ده، هغه چې کیږي یعنی زموږ په کنټرول کې دي. موږ کولای شو چې کله وغواړو لاس پورته کړو هغه وخت یې پورته کوو، کله چې وغواړو لاس کښته کړو کښته کوي، یعنی فعالیت چې کله دوی سرته رسي هغه زموږ په اراده کې دي. او پس غیر ارادي زموږ په کنټرول کې نه دي. نو موږ وایو چې مری چې دی هغه غیر ارادي حلقوي حرکتونه سرته رسي، یا هم موږ وایو موجي حرکتونه سرته رسي. کله چې خواړه ځي هغه داسې نه دي چې کله مثال موږ وغواړو خواړه تیر کو یا د مری خپل فعالیت سرته ورسي، او که موږ ونه غواړو هغه ونه رسي. چې په دې سره کله چې خواړه د کومې څخه مری ته ولاړ شي، په دا ځای کې موجي حرکتونه صورت نیسي چې خواړه دې ته ارباسي چې د مری څخه چیرې ولاړ سي و میډیا ته پورې ولاړ سي. چې دغه موجي حرکتونه چې دی په ځینو حیواناتو کې چې دی موږ په لویدلای سو چې کله دغه حلقوي حرکتونه اجرا کیږي یا کله چې دغه موجي حرکتونه اجرا کیږي، هغه موږ کولای سو چې په اسانۍ سره ووینو. لکه مثال د خبرې تاسو ټولو به اوښ لیدلې اوسي یا هم زرافه لیدلې اوسي، کله چې دوی خوراک کوي د خولې څخه مثال کومې ته کوم غذایي مواد لاړ سي، بیا د کومې چې کله مری ته ولاړ سي، په دغه د ستوني په برخه کې چې دی دلته چې کېږي یو ډول حرکتونه اجرا کېږي، موجي هم حلقوي حرکتونه اجرا کېږي چې هغه موږ په واضح ډول سره لیدلی سو. دغه رقم په اوښ کې هم دی چې کله خوراک کوي هغه موږ چې کول په واضح ډول لیدلی سو. ځینې انسانان چې دی د ستوني په برخه کې، د غاړه په برخه کې، د دوی د غاړه په برخه کې هم واضح معلومیږي چې د دوی کوم خواړه چې دی هغه څه کېږي، د مری څخه چیرې روان دي و معدې ته روان دي. مګر په ځینو انسانانو کې دا په واضح ډول سره نه معلومیږي. دا وز موج او ستاسی دنن یو مهم موضوع چی موج او تاسی اویل پا دی که موج دا هزم برخی اویل چی پا هغه برخو که موج اویل دوی برخی وی چی هزمی تیبو او دا هغه غری مو پیجنل هم دارنگا موی چی پا هزمی سیستم که چی دی زینی غدات هم چی که یه برخ اخلی لکه زینی مهم چی لکه دا اینه او پانکراس مرسن دوی غده وی ور سره مو غاښونه پیژندل د غاښو ډولونه مو پیژندل چې غاښونه مختلف ډولونه درلودل او په د خوړو په ټوټه کولو کې مرسته کول ژبه مو پیژندل چې ژبه یوازې د خبرو کولو وسیله نه ده بلکې د خوړو په لمدولو کې او د غذاتو په فعالولو کې هم چې لري لوی ونډه لري او ور سره مو د لاړو یا هم لابیا غوډه مو پیژندل کومې مو پیژندل چې کومې کوم اساسي دنده سرته رسي او ور سره مو میری پیژندل چې چې دی هغه د خوړو په پوري وهلو کې مرسته کوي ان شاء الله چې په موضوع باندې مسرخه سوي اوسي او ټول موضوعات مو د ځان سره نوٹ کړي او کوم مشکل پکې کې ونه لري راځوز موږ او ستاسو د موضوع اخیرنی برخې ته په اخیرنی برخه کې لکه هر وخت موږ درې پښتنې لرو دا درې پښتنې تاسو خپل د ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړئ او ځوابونه لاسته راوړئ لومړی پښتنه ده غاښونه په څو ډوله دي ډولونه یې موږ او تاسې وپېژندل هغه ډولونو نومان ووایاست او ورسره ووایاست چې دنده یې څه شي ده ورپسې دوهم سوال د هاضمې سیستم جوړښت کې کومې دوې برخې شاملې دي کومې دوې برخې چې وې د هغو ټولو کوم په هغه برخو کې چې کوم غړي شامل وه هغو ټول نومان هم ورسره واخلي دریم سوال حلقوم چیرې قرار لري او دنده یې څه شي ده ستاسی ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیله لرم چې جوړ روغ صحتمند بیاست شنغلاس لسم ټولګی ته نن ورځ موږ او تاسې راځو د لسم ټولګی بیولوژي مضمون لومړی لوست باندې پیل کوو هیله لرم چې تاسې به د دې صنف تر پایه پورې راسره اوسئ او ټول موضوعات په ښه ډول سره نوټ او زده کړئ زموږ د نن ورځې موضوع د علمي میتودونو باندې شروع کیږي چې ډېر یو اړینه موضوع ده تاسې چې کله غواړئ د معلومات راټول کړئ تاسې کولی سئ د دغو علمي میتودونو له لارې خپل معلومات په صحیح ډول سره لاسته راوړئ زموږ درس به د دوهمې صفې څخه تر اتمې صفې پورې دوام وکړي راځو د علمي میتودونو پړاوونه وایو علمی میتودونه چې دی د ستونزو د حل کولو او معلوماتو د راټولولو لپاره منظمه پروسه ده دا د ساینس پوهانو لپاره یو لارښود دی چې د څېړنو او تجربو د ترسره کولو پر مهال پرې عمل کوي علمی میتود عموما لاندې پړاوونه لري چې هغه به موږ او تاسې په تفصیلي ډول سره ووایو لومړی راځو موږ وایو چې دا پړاوونه چې دی شامل دي په لومړی د پوښتنو مطرح کول مشاهده د فرضیه جوړول د فرضیه تحلیل او د فرضیه د تحلیل پایلې دي او په پایله کې د راپور چمتو کول دي راځو د پوښتنو په مطرح کولو سره پیلو د پوښتنو په مطرح کولو کې موږ تاسې وایو چې دا د زده کړې څېړنې او پرمختګ لپاره بنسټیزه پروسه ده د مناسبې پوښتنې جوړول د ستونزې د ښه درک او حل لپاره لومړنی ګام دی د پوښتنو مطرح کولو اهمیت ډېر دی موږ وایو چې دا چې دی د موضوع موږ ته روښانه کوي د ستونزې د اصلي اړخونو تشخیص کوي د لا زیاتو معلوماتو او څېړنې اړتیا پېژني دل دی همدارنګه د حل لپاره د دقیقې لارې غوره کول راځو د پښتنو د مطرح کولو ځانګړتیا وایي موږ ته باید دی چې ډیر روښانه او لنډ ووسی ځانګړي ووسی او همدارنګه باید د څېړنې وړ ووسی داسې پښتنې ووسی چې پر هغه باندې څېړنه وکولی سو مثال د خبرې د ویټامین سي کمښت د انسان پر بدن باندې څه اغیزه لري دا داسې یو موضوع ده چې پر دې باندې موږ کولی سو چې څېړنه وکړو او د پښتنې مطرح کول چې دی هغه مختلف ډولونه لري مثال ځنی پرانیستی پښتنی مثال خبرې ولې تاسو فکر کوئ چې اقلیمی بدلون مهم دی دا یو پرانیسته پښتنه ده همدارنګه بندي پښتنی دي مثال د خبرې آیا د ګرمۍ درجه د نباتاتو وده اغیزمن کوي چې په دې سره موږ یوازې په هو او یا سره ځواب ورکولای شو
ورپسې تشریحي پوښتنې دي چې د هغه دپاره وضاحت ته ضرورت وي. د مثال له خبرې د چاپېریال ککړتیا اصلي لاملونه څه شي دي، همدارنګه بل ډول چې دي تحقیقي پوښتنې دي چې د هغه دپاره موږ څه شي کو تجربه کوو. چې مثال له خبرې د ګرځنده ټکنالوژي زیاتېدونکي کارول د ذهني روغتیا لپاره څه پایلې لري. دا ټوله چې وه د پوښتنو ډولونه وه. بل موږ وایو د پوښتنو د جوړولو لپاره باید کوم ګامونه موږ سرته ورسو. لومړی چې دی د ستونزې پیژندنه ده چې باید موږ ستونزه وپیژنو. دویم باید راولاړ شو د موضوع په اړه لومړني معلومات راټول کړو. دریم باید هدف وټاکو چې موږ کوم هدف ته غواړو ځان ورسو. څلورم باید د پوښتنو بیا ارزونه وکړو، یعنې پوښتنې بیا د سره باید د ځان سره وګورو. وروسته بیا راځو هدف چې پوښتنې مو وټاکل، دا چې سول دغه کوم پروسه چې ده بله چې سوه خلاصه سوه. ورپسې راځو مثال ښه مثال موږ کولی شو په عمومي پوښتنو کې چې ولې ځینې خلک د مطالعې پر مهال ډېر څه کېږي مصر وي. مثال د دې دپاره بیا موږ څه شي کو په وضاحت پسې ګرځو، د دې په جواب پسې ګرځو. دا چې وه دغه کوم هدف چې دی موږ په کښې ټاکلی دي، پوښتنه مو بیا د سره کتلې ده، دا ټوله مو چې کوي دا کوم عملیې چې وي هغه مو ټوله په کښې کې ترسره کړه. د پوښتنو مطرح کول چې ده د هر ډول زده کړې او څېړنې لپاره حیاتي مهارت دی، او که پوښتنه په سمه توګه مطرح شي نو د ستونزو حل به ډېر اسانه سي او د څېړنې د پایلې کیفیت به هم لوړ ولاړ سي. ورپسې راځو د پوښتنو د مطرح کولو وروسته مشاهده ده. مشاهده چې ده د علمي څېړنې بل دویم بنسټیز ګام دی چې پکې یو څوک د یو پېښې، پروسې یا څیز په اړه دقیق معلومات راټولوي. دا د علمي میتود لومړني پړاو ګڼل کېږي او د یو پوښتنې یا فرضیې د جوړولو بنسټیزه برخه ده. مشاهده موږ داسې هم تعریفولی شو چې مشاهده چې ده د چاپېریال، طبیعت یا هرې ځانګړې موضوع په اړه د حواسو، مثال د خبرې په حواسو کې لید، اورېدنه ده، لمس دی، بوی دی یا هم خوند له لارې د معلوماتو راټولولو پروسه ده. د دې د مشاهده چې ده هغه یا هم مستقیم او یا په غیر مستقیم ډول سره کېږي، او همدارنګه باید کله چې مشاهده موږ ترسره کوو هغه باید دقیق او منظمه واوسي او همدارنګه هدفمنده باید، یعنې کوم هدف چې مو دی هغه زموږ د پوښتنو په نظر کې نیول سره باید زموږ هدف چې سوی وي ټاکل سوی وي او بې پلوه واوسي. مثال موږ د چا شخصي نظر یا نوشن په نظر کې، یعنې څه چې حقیقت دی هغه باید په نظر کې ونیسو. همدارنګه مشاهده چې ده هغه هم مختلف ډولونه لري چې یو یې کیفي مشاهده ده او بل یې کمی مشاهده ده. کیفي چې ده هغه مشاهده ده چې د یو پېښې یا څیز کیفیت موږ ته بیانوي، مثال پاڼه چې ده شین رنګ لري، او کمی مشاهده چې ده هغه موږ ته هغه مشاهده چې د شمېرې اندازې له مخې معلومات موږ ته وړاندې کوي، مثال پاڼه چې ده هغه 5 سانتي متره اوږده ده یا 5 سانتي متره اوږدوالی لري. د مشاهده د پروسې چې د پاره چې دی موږ باید څلور ګامونه مخته یوسو. چې لومړی چې دی د موضوع یا پېښې ټاکل دي، د اړوند وسایلو کارول دي، همدارنګه د مشاهدې ثبوتول دي او د پایلو تحلیل دي. د مثال په ډول په کمی مشاهده کې موږ نور مثالونه داسې هم ورکولی سو چې اوبه چې دي په 100 سانتي ګرید کې جوشیږي، همدارنګه په کیفي کې بل مثال داسې ورکولی سو لکه چې د ګلاب ګل چې دی هغه ښه بوی ورکوي، خوشبویه دی. همدارنګه ډېر نور مثالونه هم موږ ورکولی سو. ورپسې مشاهده چې ده د مثال د پوښتنې چې کوم موږ کوو د هغه دپاره د هغه په نظر کې نیولو سره ترسره کېږي، او د مشاهدې ځینې ستونزې هم لري چې ځینې وخت شخصي نظریات په نظر کې دغه کېږي نظر کې نیول کېږي، یا هم د تجهیزاتو نیمګړتیا یې، همدارنګه محیطي شرایط چې کېږي سره برابر نه یي هغه ته چې کوي زیان رسوي، مثال هوا، رڼا یا شور ستونزې کولی شي چې مشاهده چې کې زیان ورسوي. ورپسې مشاهده موږ وایو چې په پایله کې داسې ویلی سو چې مشاهده چې ده د علمي څېړنې او زده کړې مهم مهارت دی، او د دې لپاره چې مشاهده ګټوره وي باید منظمه، هدفمنده او بې پلوه ترسره سي، او د علم په نړۍ کې ټولې لویې موندنې چې دي هغه له ساده مشاهدې څخه پیل شوي دي. دا کوم مثال څه چې نوي ابتکارات سوي دي، نوي شان لاسته راوړل سوي دي، همدارنګه لویې څېړنې چې سوي دي، کشفیات چې سوي دي دا ټول د دغو میتودونو په نظر کې نیولو سره سوي دي. ورته ترازو د فرضیې جوړول، فرضیه چې د یوې ستونزې د حل یا د یوې پوښتنې د ځواب لپاره یو اټکل یا احتمال لزادي کېدای سي چې هغه غلط واوسي او یا هم صحیح واوسي. یعنې د دې صحیح حتمي نه دي چې باید صحیح واوسي، کېدای سي غلط هم واوسي. علمي میتود په لړ کې د تجربو دی چې دی موږ وایي د علمي میتود په لړ کې د تجربو او څیړنو په واسطه ازمویل کېږي. نو موږ فرضیه داسې تعریفولی سو چې فرضیه چې ده هغه د علمي بیان دی چې د پیښې، پروسې یا ستونزې د تشریح یا حل لپاره وړاندې کېږي. دا باید د ازموینې وړ او مشخص وي او د شواهدو پر بنسټ باندې اټکل وړاندې کړي. د فرضیه ځانګړتیاوې چې دي هغه هم باید لکه څنګه چې مو دا نور ویله باید مشخصه، روښانه واوسي، د ازموینې وړ یې، د شواهدو پر بنسټ واوسي او لنډ او ساده واوسي. د فرضیه د ګامونه چې دي هغه هم باید موږ لومړی راولاړ سو، ستونزه وپیژنو، معلومات د هغه په باره کې راټول کړو، بیا د فرضیه باید بیان کړو او په آخر کې باید د ازموینې وړتیا ارزونه وکړو. یعنې کوم پروسه چې موږ سرته رسولې ده هغه باید بیا د سره څخه یوارې وګورو. همدارنګه فرضیه چې ده هغه هم مختلف ډولونه لري چې په مختلفو طریقو سره مختزه. وروسته بیا د فرضیې د ازموینې پروسه چې موږ باید راولاړ سو، دغه کوم ازموینې چې مو وکړله هغه خپل ځان سره ټوله نوټ کړو او د هغه باندې بیا یو د سره تجربې د لارې، مثال یو حجره موږ وینو، یو شی موږ وینو، هغه تر مایکروسکوپ لاندې وینو، یعنی تجربه باید شکو پر اجرا کړو. نو موږ داسې ویلی چې فرضیه چې د علمي څېړنې یو مهم پړاو دی چې د ستونزې د حل لپاره یو احتمالي لوری ښیي. که فرضیه تایید سي نو د سیرین لپاره نوې دروازې پرانیزي، خلاصیږي، او کرد سي نو د ستونزې د لا ښه درک لپاره نوې فرصتونه وړاندې کوي. ورپسې راځو بل پړاو چې دی هغه موږ او تاسې وایو چې د فرضیه د جوړولو وروسته راځي. د فرضیه جوړولو لپاره باید موږ په نظر کې ونیسو چې د فرضیه د جوړولو وروسته چې کوم مراحل راځي د هغه د مخه باید زموږ فرضیه چې واوسي هغه باید ډېره مشخصه واوسي. او ورپسې راځو د فرضیه د تحلیل پایلې موږ وایو. د فرضیه د تحلیل پایلې چې دي هغه موندنې دي چې د تجربو او څېړنو په پایله کې ترلاسه کېږي. دا پایلې روښانه کوي چې آیا فرضیه تایید سوې ده، رد سوې ده، یا د لا زیاتو څېړنو اړتیا لري. د فرضیه د تحلیل لپاره باید موږ معلومات راټول کړو، د معلومات تحلیل وکړو، د فرضیې ارزونه وکړو او همدارنګه د پایلو بیان هم باید اجرا کړو. ممکن مثال دا کوم دغه چې معلومات چې موږ لاسته راوړو هغه غلط اوسي، بیا د هغه دپاره لکه مخکې چې مو ویله د دې دپاره موږ څه شي کوو، نور معلومات راټولولی سو. یعنې زموږ پوهه په دې کې څه شي کېږي، نور هم زیاتېږي. او د فرضیې د تحلیل دپاره باید مثال پایله خلاصه کړو، احتمالي وضاحتونه باید ورکړو او د راتلونکي څېړنه هم باید ورسره وکړو. نو چې مثال که پایله نامعلومه وي نو د راتلونکي څېړنو وړاندیز باید وکړل سي. ورپسې راځو موږ په پایله کې داسې ویلی سو چې دا چې دی خپله ډېر اهمیت لري. مثال علمي پرمختګ پکښې کې رامنځته کېږي، د ستونزو پېژندنه پکښې کېږي، همدارنګه د څېړنې تکرار کېږي چې بیا ځلې موږ څه شي کوو، په دې کې تکرار ترسره کوو. ورپسې راځو د فرضیه د تحلیل پایلې موږ وایو چې دا د فرضیه د تحلیل په پایلو کې دغه ټول موضوعات موږ څه شي کېږي شامل دي. موږ وایو د فرضیه د تحلیل پایلې چې د ستونزې د حل لپاره یو مهم ګام دی. که د فرضیه تایید سي نو دا نوې معلومات د نوې معلومات د ترلاسه کولو لپاره بنسټ جوړوي. که فرضیه رد سي نو د ستونزې د ښه پوهېدنې لپاره نوې څېړنیز فرصتونه هم څه شي کېږي زموږ لپاره برابرېږي، لکه څرنګه چې مو په تېره موضوع کې یادوري وکړله. ورپسې اخیرنۍ او مهمه برخه د راپور چمتو کول دي. راپور چې دی د معلوماتو، پایلو یا څېړنو د وړاندې کولو رسمي سند دی چې د یوې ځانګړې موضوع په اړه بشپړ معلومات او تحلیل وړاندې کوي. د راپور موخه دا ده چې د لوستونکي لپاره موضوع واضح کړي او پرېکړې لپاره یې لارښوونه وکړي. د راپور د چمتو کولو لپاره باید موضوع باید ټاکل شوی واوسي، معلومات باید راټول شوي واوسي، د راپور جوړ یادشت باید پلان کوچ سړول یو راپور باید موږ جوړ کو. د راپور لیکل پکشي کې ډیر مهم دي چې باید کم موضوع چې موږ لیکو کمې تجربې چې موږ کړي دغه پر اساس باید یو خلاصه واضح موضوع موږ راواخلو. د راپور بیا کتنه کله چې مو راپور خپل هغه کم نظریات کم تجربې کم مشاهدې چې موږ پکشي کړي وي هغه چې موږ کله ولیکل موږ باید بیا کتنه وکړو تر څو په هغه کې که چیرې یو غلطي یو ځای یو نقطه پاتې سي اوسې هغه پکشي کې اصلاح کړو. او راپور په اخر کې څه دی؟ د راپور وړاندې کول دي چې کوم راپور چې موږ چمتو کړی وو هغه بالاخره آماده دی او بیانوي. د راپور چې دی هغه روشان مثال ځانګړتیاوې دي چې روشان او دقیق یې یعنی کوم کسان چې موږ خپل راپور وایو هغه څخه مفهوم په ژری اخلي. همدارنګه راپور باید هدفمند واوسي، باید منظم جوړښت ولري، بې پلوه واوسي، مسلکي او رسمي واوسي. مثال موږ کولی سو سرلیک لیکو، د سرلیک کې موږ لیکو چې د اوبو ککړتیا او د هغې اغیزې دي، مقدمه پکښې کې لیکو، د معلوماتو برخې پکښې کې لیکو، مثال ډولونه یې دي، لاملونه یې دي، اغیزې دي، او پایله او سپارښتنې پکښې کې لیکو، او په اخرنۍ برخه کې لیکو چې سرچینې د کومو ځایو څخه موږ دا معلومات راټول کړي وو. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې موضوع انشاءالله چې ګټه مو ځینې اخیستې. په اخرنۍ برخه کې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د علمي میتودونه کې کوم پړاوونه شامل دي. دویمه پوښتنه، راپور څه ډول باید چمتو کړل سي. دریمه پوښتنه، د فرضیې جوړولو پړاو کې څه شی باید اجرا سي.